السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې اوسط خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې د بیګانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید ښارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمی حمله وکړه چې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو سیمه ایزو رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا اووه بجې د خالد بن ولید په ښارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره حیاتي موضوع بللې ده. د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وقت رسیدلی، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منې شوي او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. د هیواد مرکزی بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیه 80 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 80,000 تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه ادا د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه یې پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي ماکرون پرون سویډن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل پر روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوې چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه یعنی د فبروري 24 رانږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحث وشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د چین ولسمشر شی جین پینګ د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسدالله بلال کریمی باورلیک پرون ومانه. د چین خبری آژانس سینهوا پرون خبر ورکړ چې ولسمشر شی د 24 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی وو ترلاسه کړل. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ دی او بهرنی دولت لمړنۍ مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د چین ولسمشر شي جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخي لیکلي د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال ښه راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجنګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و، بلال کریمی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره هم لیدلی. مولوی اسدالله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر له میاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مخته وړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لسګونو هیوادونو د نویو ټاکل شوو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ورسره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مخته وړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي، خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجنګ دم ګړی د طالبانو له سترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
راپور کې مو اوریدل چې د چین ولسمشر د لسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکی نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. ښاغلی آزاد له صفی الله ستانگزی سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي، خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغېزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لویه لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحه کې هغه ناسته ترسره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره کاغذ څومره هم په نړیواله سیمه ځکه چې قوي هم وي، د دې دوه اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه کړي.
فکر کوي چین هم له دې برخې اندېښمن دی؟ مثلا د چین یو هوټل، چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځینې نور تهدیدونه هم دوی پخوا ویلي وو. فکر کوي دغه اندېښنې هم د دې لامل شوي چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبانو سره څنګه؟
په دې کې شک نشته چې څو فکټورونه دي. یو فکټور دا دی چې نه یوازې په چین کې، په کابل کې د چینایانو هوټل تر ویل لاندې څو چینایان هلته ځخې ډېر دي. د متحده ایالاتونو راوتل نه وروسته هغه شخصي معلومات زه حل لرمه، مثلا یوه سیمه د بینظیر د هوټل په نامه دغه سیمه مشهوره ده، شرایع سبزي ورته ویل کېږي. هلته په هوټلو کې د سلګونو چینایان هلته پراته دي. دا چې دوی هر فعالیت کوي په افغانستان کې، نو طبیعي خبره ده چې د بریدو سره به مخ کېږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسي یا نیابتي ډلې دي یا ترهګري ډلې دي، نو چین د یوغور مسله د پخوا راهیسې روانه ده. همدارنګه په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرو، له هغه څخه د دوی ویره شته. او بیا دا ویره هم خورا ډېره ده چې طالبان نو د جوړښت نه نیولې بیا نورې نیابتي ډلې د دې تر شا غربي قوتونه پراته دي، او ممکن د چین او داسې منځنۍ آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر د خپلو خپل توان په رڼا کې دوی هڅه وکړي چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې دی لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښیي او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر د افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي، ځینې بستې کرالېږل شوي وي. مثلا یو وار د شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت دوی کومکونه کړی د تر هغه وروسته کومې پروژې چې دوی ویلي وو د مسی عینک پروژه ده یا د لیتیمو پروژې کنټراکټ چې دوی کړی وو هغه ټول داسې په ټاپه ولاړ دي. فکر کوي په دغې برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مخته ځي؟
د چین نفوس او بیا د چین هغه سیاسي کوم ساختار چې دی چې هغه هایبرډ دی، یعنی دولت یو ډول کمونیزم هغه ایدیالوژي لري یا ساختار دی او د ولس لپاره کیپیټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي، لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل یو اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم نشي نیولی چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو، سیګار هم دا راپور خپور کړ چې وس هم لږ تر لږه هغه ښکاره بستې چې طالبان سره روان دي د متحده ایالاتونو سره 30 میلیونی کڅوړې دي چې هره اونۍ دي، یعنې دا شاوخوا 160 میلیونه ډالر هره میاشت طالبانو ته د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کېږي. دا اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني، لهذا هغه پروژې چې دی هڅوله چې هلته پلي کړي هڅه ویل کېده یا داسې انګېرنه وه چې چین د اقتصادي پانګه اچونه وکړي، هغه نه هغه اقتصادي توان لري او نه هغه ریسک به اخیستلی شي.
د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد د چارو شنونکی نجیب آزاد وچه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا ورسته لدی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باور لیکومانه.
ازادي راډیو څه پروګرامونه جوړوله؟ که وزارت په بخښ کې وو، که د صحت په بخښ کې وو.
ازادي راډیو مثلا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د افغانستان لپاره د ازادي راډیو 3 ساعته خبرونه یو کلنې شوې. ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي راډیو منځنۍ څپې او اف ام خبرونه بند کړې. ازادي راډیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 4 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکي او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې واورئ.
روسه لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونه بند کړي. د 2022 کال د جنوري په 10مه نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 4 ساعت کړي چې نن یو کال پوره کیږي. د ازادي راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 4 ساعت د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 12 راهیسې په دې راډیو تکیه کوي باندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ایز وخت د ماښام 9:00 بجو څخه د سهار 10:00 بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 4 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو 2 کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه د دې لامل شوې چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 4 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی اواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ور ول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له عمله مننه کړي. اتشپیده کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ازادی راډیو له منظم اوریدونکو یم چې بیلابیل سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي مسایل په خورا ولسی او زړه راښکونکي ډول بیانوي څو خلک ترې ګټه پورته کړي. زما چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي، د ازادي راډیو خپرونې ډېرې ګټورې دي. زما په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو 2 کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنی اوریدونکي ناجیه پیوندی وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلی چې دا مهال له خپلو ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې دي.
رادیو ازادي